د مازیګر 15 بجې شوریدم خو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه د دې اخیرنې خبري غړای قربم مو زه هارون بچایم سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د افغان ولسمشر حامد کرزي سرګندونی اوري چې دغه هیواد د امنیت او ثبات په لړ کې د پاکستان د همکارۍ یادونه پکې کړې ده. دا هم اوري چې د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په نږدې راتلونکي کې هند ته ځي. د یو شمېر نورو رپورټونو تر څنګ د کرمي او جنوبي وزیرستان د کډوالو ستونزې هم دروو. خو پیل کوو د خبرونو نه چې فرخنده وزیر یې وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د امریکا لخوا د چلونکي باګرام زندان چارې افغان حکومت ته د سپارلو اعلان کړي او په پاکستان یې غږ کړي باید د سولې په عمل کې مثبت رول ولوبوي. د امریکا په اوریګان ایالت کې یو عدالت یو پاکستانی نژاد امریکایي پردې تورن کړي چې د ترهګرو سره یې مرستې کړي دي او د افغانستان د ملي اردو شپاړه سرتیري د وسلوالو طالبانو لخوا د تختولو وروسته وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د امریکا لخوا د چلونکي یو زندان چاري د افغان حکومت انتظامی ته د سپارلو اعلان کړي او ویلي دي دغه کار به پر روانو ورځو کې سرته ورسیږي. ولسمشر کرزي د ملي شورا د شپاړسمې دورې د دریم کال د پرانستلو په غونډه کې نن د چهارشنبه په ورځ وویل د دوی دغه هڅې د تیرو سو کلونو راهیسې روانې وي او په روانه اونۍ کې به بل آخر د باګرام زندان کنټرول د افغان حکومت په لاس کې وي.
موږ په دې پوه یو چې په دې زندانو کې بې ګناه خلک پراته دي. هر څومره انتقاد به راباندې وسي زه د ازادۍ حکم ورکوم. فوراً د خلک آزاد چې خپل کور ته لاړ شي. هغه چې بې ګناه دي، هغه چې بې ګناه دي، هغه چې د افغانستان د خلکو په قتل کې لاس درلودل دي، په انفجار کې لاس درلودل دي، خلک یې وژل دي، هغوی دې خپل جزا وي.
ولسمشر کرزي دا هم ویل باید پاکستان د سیمې د سولې او امن په عمل کې مثبت رول ولوبوي او په وسلوالو طالبانو یو ځل بیا غږ کړي چې وسله وغورځوي او د هیواد د پرمختګ او سولې په عمل کې شامل شي. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د راروان خالی په ورځ په یو ورځنی سفر هند ته ځي. د وزیر اعظم د مطبوعاتو سیکرټري شفقت جلیل مشال ریډیو ته وویل وزیر اعظم به سره د خپلې میرمنې د هند اجمیر ښار ته هم ځي او هلته به د اجمیر شریف زیارت ته ورځي. شفقت جلیل وایي
وزیر اعظم راجا پرویز اشرف با دروان میاشت په نهم منیټه هند تزي او دای شخصي دوره ده. د دورې په حق لا نور تفصيلات مخې ته ندي راغلي او ممکن ده چې نن سو وخت مکمل کړي شي.
د امریکا د غربي ایالت اوریګان د پورتلند یو عدالت یو پاکستانی نژاد امریکایي په دې تورن کړي چې دغه کس په 2009 کال کې د یو ځان وژن کې کس سره په بمی حمله کې مرسته کړې وه. په دغه ځانمرګي برید کې 13 کسان وژل شوي وو او تر 300 پورې ژوبل شوي وو. د نهې په ورځ د امریکا د انصاف محکمې ویلي 78 کلن ریاض قادر خان ته ټول عمري د قید سزا کېدای شي که چېرې په هغه لګول شوي تورونه صحیح وګرځېدل. سرکاري وکیل وایي قادر خان د یو تن علي جلیل امرسته کړي وه. څوک چې د 2009 کال په د مئی په 20مه په لاهور کې د استخباراتي ادارې په دفتر په بمی حمله کې وژل شوی وو. خان په پورتلند کې خپل کور نیول شوی او وایي په د لګیدلي تورونه سم نه دي. د افغانستان د ملي اردو پولیس او شپاړه سرتیری د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د وسوالو طالبانو لخوا وژل شوی دی. د بدخشان د والی بیان عبدالمعروف راسخ مشال ریډیو ته ویلي چې د ملي اردو او پولیسو یو کاروان درې ورځې وړاندې د وردوج ولسوالۍ په غنیو سیمه کې د وسوالو طالبانو له کمین سره مخامخ شوی وو او د دیرویش سرتیری ترې طالبانو تښتولي وو. هغه زیاته کړه چې له دې پیښې یوه ورځ وروسته د ملي اردو شپاړه سرتیری طالبانو په ډز وجل او وی خوشی کړل. وسوالو طالبانو په دې اړه لاسنی دی ویلی. د بلوچستان په سمولنګ سیمه کې د کویلې درې کان کیندونکي وژل شوی دي. د امنیتي چارواکو په خبره د لورلایی د سمولنګ په انګور شیل سیمه کې د نهې په ماخام د سکرو په یو کان کې د غره د خویدلو له امله درې کان کیندونکي وژل شوي او دوه جوبل دي. د سمولنګ سیمې ته څیرمه د دوکې یو ځایي خبریال الله نور ناصر مشال ریډیو ته ویلي چې وژل شوي او جوبل کسان د افغانستان د هلمند اوسیدونکي دي. د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتلی چې زر تر زره د دوی ته د پختونخوا په نامه د ټلویزیون چینل د پرانستلو اجازه ورکړي. د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د نهې په ورځ د اسمبلی تر غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې نور هر څه تیار دي، یوازې د وفاقي حکومت اجازه پاتې ده. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې موجود نړیوالو مرستندویو ځواکونو ویلي چې دوی به نور د طالب وسوالو د بریدونو په اړه شمیره نه خپروي. د ایساف دا اعلان د نهې په ورځ له هغې یوه اونۍ وروسته مخې ته راغلی چې ایساف خپل هغه رپورټ ناسم بللی و. په 2012 کال کې د وسوالو طالبانو په بریدونو کې 9% کمی راغلی و. ایساف ویلي و چې په اصل کې د طالبانو په بریدونو کې هیڅ کمی نه دی مخې ته راغلی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د وینزویلا د ولسمشر هوګو شاویس پر مړینې د نړیوالو مشرانو غمرازی روانه ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د وینزویلا د ولس سره د خپلې مرستې اظهار کړی او ویلي دی واشنگتن غواړي د دغه هیواد د حکومت سره ښې اړیکې جوړې کړي. د بولیویا ولسمشر ایوو موریلس چې د شاویس یو نږدې اتحادي و وایي شاویس د پخوانه زیات ژوندی دی. د کیوبا ولسمشر او د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون د هغه په مړینه غمرازی کړي. د برتانی د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وایي تر 14 کالو پورې د ولسمشر په حیث شاویز د وینزویلا په تاریخ او پرمختګ جوړ اثرات لري. د هغه په مړینه د وینزویلا ولس سخت خفه دی. هوګو شاویز د 50 کالو په عمر کې مړ شوی دی. د نوموړي د مرګ اعلان د نهې په ورځ د دغه هیواد پر سرکاري ټلویزیون وشولو. او بل خبر دا چې رپورټونه وایي د شام جنگي الوتکو په راکنو می خار بمباری کړي. د لهغه یو ورځ وروسته شوه چې د اپوزیشن جنگیالو پر دغه خار قبضه وکړه او د رکه سوبې گورنر یې ونیوه. دا خبرونه
مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د دغه رپورټونو تفصیل اوري. افغان ولسمشر حامد کرزی په پاکستان غږ کړی چې د افغانستان د روغې جوړې پروسې ملاتړ وکړي. نوموړي له افغان طالبانو هم غوښتي چې نور له جګړې لاس واخلي.
توپک د افغانستان د خلکو په خلاف د پردو د خوا راخیستل شوی دی. زموږ پروژه شوي او په دې باید پوه شي طالبان ورونو چې د پردو د اهدافو دپاره استعمالېږي.
تاکل شوی د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف راتلونکي خالی هند ته په یو شخصي سفر لاړ شي. په داسې حال کې چې د حکومت وخت په ختمېدو دی، د نوموړي دغه سفر کوم ارزښت لري او که څنګه؟
اوس په ډېره دغه دورې پالیسي جوړول سور کول نه هغه د بل ملک والا خلک په قدر ګوري، نو د خپل ملک والا په قدر ګوري. دا خو صرف وخمځای کولې پیسې همځای کولې.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د یو ټي وي چینل پرانستلو لپاره ټول انتظامات برابر کړي دي، خو خبره د مرکزی حکومت اجازې ته پاتې ده.
اے ڈی پی کی د پختونخوا ټلویزیون په نوم 40 کروڑ روپے موجود دي. ما چې کوم دی زیا خشته دی بلډینګ جوړ دی. ما کایره صرف سره خبره کړې، هغه بالکل زبدل اجازه در کوم، خو د سرور میاشتو راسه فایل لاغه په افس کې پروت دی.
کشمیر نور رپورټونه هم اوري له مشال رادیو سره پاتې شي. اوریدونکو راځو خپل ولنی رپورټ ته. افغان ولسمشر حامد کرزی نن په کابل کې وی غونډې ته په وینا کې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. نوموړي په افغان طالبانو هم غږ وکړ چې د پردیو لمسونو نه یو خواته او له جګړې لاس واخلي. د حامد کرزی دغه څرګندونو تفصیل له کابل د اسد الله لودین په رپورټ کې.
افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې په افغانستان کې ناامنی او جګړې ته لمن وهل په سیمه او پاکستان کې د ناامنی سبب کیږي. که څه هم ولسمشر کرزی د کوم ځانګړي هیواد نوم وانه خیست، خو وی ویل ځینې هیوادونه په افغانستان کې د هغو هڅو ملاتړ کوي چې د سولې د بهیر د ناکامۍ لپاره کیږي. ولسمشر کرزی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د ملي شورا د 14مې دورې د دریم تقنینی کال د پرانستلو په غونډه کې وویل چې پاکستان کولی شي د سولې په ټینګښت کې ښه او ګټور رول ولوبوي.
مردم افغانستان این است که حکومت جمهوری اسلامی پاکستان
د افغانانو هیله داده چې د پاکستان حکومت د دواړو هیوادونو د سولې په ټینګښت کې جدي همکاري وکړي. په افغانستان کې وینه تویول او جګړې ته لمن وهل لا شک پرته چې د پاکستان او سیمې په زیان دي. هغه فضا چې په پاکستان کې د تروریزم له پناه ځایونو روزنې او ملاتړ څخه جوړه شوې، دې ته زمینه برابره کړې چې له دې هیواد څخه تروریزم د سیمې هیوادونو ته لاره پیدا کړي.
کشور او صدور آن به کشورهای
نوی منطقه فراهم آورده است.
ولسمشر وای سره لدې چې افغانستان په تیر لسیزه کې په بیلابیلو برخو کې خپ پرمختګ کړی، خو د سولې د ټینګښت په برخه کې تر اوسه بریالی شوی نه دی. نوموړي یو ځل بیا د سولې د راوستلو لپاره متفرقو هڅو ته په اشاره ټینګار وکړ چې دغه هڅې باید یوازې او یوازې د سولې عالي شورا لخوا پرمخ ولاړ شي. ولسمشر کرزی د خپلو خبرو په یوه برخه کې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې د پردیو په لمسون په الشوې جګړه بس کړي او له ویرې پرته د سولې لاره غوره کړي.
او دلته زنن بیا یو ځل طالبانو ته خطاب کوم، افغانی طالبان چې مسلمانان دي او زموږ د وطن دي، چې ورونو خصوصا په دې تیرو هفتو کې به پوسی ویاس چې توپک د افغانستان د خلکو په خلاف د پردو د خوا راخیستل سوی دی، زموږ پروژه یې ایښی دی. او په دې باید پوه سي طالبان ورونو چې د پردو د اهدافو دپاره استعمالیږي، د خپلې خاورې د خپل کور د ورانولو دپاره استعمالیږي. نو وخت یې رارسېدلی دی چې جرأت وکړي، نو دوی دې راسي خپلې خاورې ته.
نوموړي وویل یو شمېر طالبانو په ځینو غونډو کې ورته ویلي چې له سولې سره د یو ځای کېدو په برخه کې ویره او ستونزې لري. که څه هم ولسمشر څرګنده نه کړه چې د طالبانو ویره له چا څخه ده، خو په دې وروستیو کې افغان چارواکو ویل چې په پاکستان کې څو تنه هغه طالبان وژل شوي یا نیول شوي چې سولې ته یې زړه ښه کړی و. افغان حکومت له دې وړاندې هم په وار وار له وسلوالو طالبانو څخه د سولې غوښتنه کړې او دې هدف ته د رسېدو لپاره یې په قطر کې د مذاکراتو د دفتر له پرانیستو سره هم موافقه وکړه، خو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره خبرو ته تیاری نه دی ښودلی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدن کوټا کل شوی د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د روانې میاشتې په نهمه نیټه په یو شخصي دوره هند ته لاړ شي. د خپل دغه سفر پر مهال به نوموړې د اجمیر شریف زیارت هم کوي. د پاکستانی وزیر اعظم د دغه دورې او په اړه د پاکستانی سیاستوالو خبرګون له اسلام آباد د احمد الله په رپورت کې ورو.
وزیر اعظم راجا پرویز اشرف بعد راتلونکو خالی پورس په یو ورځنی سفر هند تزي. د وزیر اعظم د مطبوعاتو سیکرټر شفقت جلیل مشال ریډیو ته ویل چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف با سره د خپل میرمن په شخصي دوره هند تزي، چرته چې به هغه د اجمیر شریف زیارت کې حاضری ورکوي. نو موړي زیات کړه
وزیر اعظم راجا پرویز اشرف با د روان میاشتې په نهم نیټه هند تزي او دا یې شخصي دوره ده. د دورې په حق لا نور تفصيلات مخې ته نه دي راغلي او ممکن دا چې نن سو وخت مکمل کړی شي او که د دوري تاریخ کې څه بدلون وکړي شو نو موږ به ترې مطبوعات خبر کړو.
د وزیر اعظم د هند په یو ورځنی سفر اپوزیشن ډلې سخت ټکونه کوي. د پاکستان مسلم لیگ نون سینیئر نائب صدر انجینیر امیر مقام وایي چې حکومت ختمېدو کې یو څو ورځې پاتې دي، خو وزیر اعظم په شمول یو شمېر وفاقي وزیرانو په سرکاري خرچ د نورو ملکونو دورې شروع کړې دي. د حکومت اعلی چارواکو لپاره کار دي چې دا قسمه دورو نه ډډه وکړي.
دا
گومل یونیورسٹی وائس چانسلر او سیاسی چارو کارپو ڈاکٹر منصور اکبر کنڈی وائی چې موجوده وخت کې د وزیر اعظم د دوره هیڅ جواز نه جوړیږي.
کم پاور کے ناشتے بس کے سزن واڑی کولے سی او دو دا چوائس دے کہ انڈیا چکر ہو لگوا کل یار تو تے کو تے پرائیویٹ کرتا تے سما پرائم منسٹر نہیں لا سب بیر لا سب بائی ٹرین لا سب تا سو کو نہ رو کو کئی کنا میمن دا خلق عزت ور کئی کہ ہی واز ایکس پرائم منسٹر حالانکہ انڈیا چکر بد نہ دے او کہ تخپل ڈپلومیٹک ال تک ٹائی سٹرینتھن کے انڈیا سر کو مون ٹائی دا سے چیا سٹرینتھن کو نہ کر حالانکہ دا کم پین زکالا دو ال 30 لو دو کو
ډیپلوماټیک یاد دی چې د تیر کال اپریل میاشت کې صدر آصف علي زرداری هم د هندوستان شخصي دوره کړې وه او د خپل دورې پر مهال صدر آصف علي زرداری اجمیر شریف زیارت کې حاضرۍ نه علاوه د هندوستان وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگھ سره هم لیدلی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن د دغې صوبې او قبایلي سیمو له سیاستوالو غوښتي چې دوی لګولي د انتخاباتي کمپاین بورډونه او بینرې او همداراز په دیوالونو لیکلې سیاسي نارې په راتلونکو 15 ورځو کې له مخې لرې کړي. دا چې سیاستوال د صوبایي الیکشن کمیشن د دې پریکړې په اړه څه وایي اورو له اسلام آباد د سراج ظهیر په دې رپورټ کې.
الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا او فاټا سیاستوالو ته ویلي دي چې هغوی دې د الیکشن کمپاین په غرض لګېدلي غټ غټ بورډونه، بینرې او په دیوالونو لیکلي نارې په 15 ورځو کې دننه لرې کړي. د دې فیصلې د عملي کولو لپاره صوبایي الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا چیف سیکرټري، هوم سیکرټري، د فاټا اډیشنل چیف سیکرټري، د پولیسو مشرانو، کمشنرانو، ډیپټي کمشنرانو، پولیټیکل ایجنټانو او ضلعي پولیس افسرانو ته خصوصي لیکنې لېږلې دي. مشال ریڈیو سر خبرو کی د صوبائی الیکشن کمیشن میڈیا افسر سہیل احمد اویل چې صوبائی الیکشن کمیشن دا فیصله د مرکزی الیکشن کمیشن لخوا د ټول ټاکنو لپاره د جوړ کړل شو ضابطه اخلاقو پر رڼا کې کړې ده. سہیل احمد اویل چې د ضابطه اخلاقو تر مخه به د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره پوسټرې به 2 فټه او 3 فټه وي، اوډینګ بورډونه به 3 فټه او 5 فټه وي، بینرې به 3 او 9 فټه او وړې لاسي پرچی به تر د 6.5 انچ پورې وي. او که چا په دې عمل ونه کړو نو د ضابط اخلاقو پر رڼا کې به د دوی خلاف کاروایی کولی شي. نوموړي مشال لیډیو ته زیاته کړه،
کله داخله شي امیدواران شي باقاعده، نو د هغې نه وروسته خو ریټرنینګ افسر، ډسټرکټ ریټرنینګ افسر به متعلقه د قوانینو مطابق خامخا دې باندې دغه کوي. اوس هم د هغوی لپاره یو نوټس شو، دا 15 ورځې مهلت شو، او 15 ورځې نه وروسته به کچری بیا هم دا مطلب دا شن لګېدلې الیکشن کمیشن په نوټس کې راغلل ولیدل شو، نو د هغې به بیا هم په دې باندې اکشن اخیستی شو دا لرکول شي.
کله چې مشال لیډیو د سیاستدانانو نه د الیکشن کمیشن د دې فیصلې په اړه وپوښتل، نو د مردان نه د عوامي نشل ګوند د قومي اسمبلی غړي حمایت الله معیار مشال لیډیو ته وویل،
تاسو ګورئ زمونږ بورډونه د پرون نه کوزیدل شروع شوي دي او موږ هلته کې یو څو بورډ لا پاتې دي. دا خو د ټیمې د اډمنستریشن د لاندې لګي او ټیمې چې کوم دي دا خلکو ته کمپیکټ ورکړي. دا هغه سره زمونږ خبره ده چې هغه د حاضر تر در ورکړي. بل ټیمې ته هم حکم راغلی دی چې پرانشل حکومت د خاطر ټیمې سره چې هغه ته کوم ځای کې دغه شان لګېدلې دي او دا هغه په اختیار کې دي، نو هغه دغه بورډونه کوز کړي کمیشن فیصلے پر کے باوجود دے چلا الیکشن نہ شروع اور چکر الیکشن شروع شو نو بیا الیکشن کمیشن دے ټول ارس کمیشن دا رشتي شي دے خلاف کاروائی کول شي. مونږ غواړو چې الیکشن کمیشن دا اوس هم کوم فضا جوړی دے الیکشن دا پارا، مونږ تر پاغه کې پورا ملګری مونږ غواړو چې دلته دې صاف او شفاف الیکشن شي.
همدارس د پیښور نه د پاکستان پیپلز پارټي د زنانو سانګې مشر نګت اور غزي مشال ریډیو ته وویل چې په بورډونو یا بینرو کې دوی ته هیڅ بدیت نخکاری چې غنی الیکشن کمیشن دې په بندیز ولګوي.
کے پی کے اور فاٹا خلق کی دی اگے کی دا تعلیم رجحان دو مرنشتہ مجھ سو پورے دا الیکشن شفافیت اور پاگی بانے کو زمگا اس شک نشتہ، لیکن خبر ادا سے دا چی یو عام ووٹر تا چی کم اگا انگوٹھا چاپ دے یا اگا تا اگا لسکا لگے لنہ ورزی، نو اگا با ظاہر ہے چی اگا سائن بورڈ با گوری، اگا با دا اشتہاری مہم با گوری پہ اگے تبا پتہ لگی چی زمان دے سرا لگا ذہنی طور بانے زمان دے پارٹے سرا امہانگی دا نو زبا دے لگوٹ ورکوما، نو سائن بورڈ اور دے بانے زمان پا خیال الیکشن کمیشن تبا مونگا دگا ریکویسٹ بکو چی دا سیزونا چی دی نو دا دے یو عام خلکو تا اور خاص طور باندې کے پی کے علاقہ چې دا اغه کې فاٹا مرضی اغه کې ایف آر ام مرضی اغه کې نور زمونږ دا سیٹل ډیری ام مرضی زما په خیال باندې چې نو دلته دا الاو دي کی
د فاٹا نه د جمعیت علما اسلام فی ډلی پخوانی سینیټر حافظ رشید احمد مشال ریډیو ته د الیکشن کمیشن د فیصله په اړه وویل،
کما هدا پورې چې په خبر یاد فاٹا د بوډونو په حوالہ دې کوم اقدام چت کړی نو ډیر خده خو د تیر شوی د ماضی د فیصلو نه نه هم ته دا ښکاری چې دوی په هغه باندې سخت رد عمل اونیکی دغه رنگ د الیکشن کمیشن دا هم ویډیو چې په پاټا کې و مې نه ګان چې کم دي هغه خصوصي پندونه چې کم دي هغه باندې په ډیولپمنٹ کار نه کیږي. کتا سوراغ له زتا څخه خوده شم باقاعده ویل کیږي دا چې دا ترانسفارمر او دا شیزونه دا تاسو ته موږ ته دی وخت د پاره پریخو تیرا کتا سو موږ لوټ نه راکې موږ به تاسو له دا درکو، نو باقاعده د الیکشن کمیشن د کورټ اف کنډکټ اعلانیت اور باندې خلاف ورزي کیږي.
د ذکر ول د چې روان کال د جنوري 28 نیټه اسلام آباد کې د چیف الیکشن کمیشنر فخرالدین جی ابراهیم په مشرۍ کې شوی غونډه کې د راتلونکو کنټرول ټاکنو لپاره ضابطه اخلاق جاری شوی وو. سیراج زهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې تر واک لاندې د علاقائی ټی وی چینل د پرانستلو لپاره ټول انتظامات برابر کړی دي، خو د مرکزی حکومت د رسنیو د نظم د ادارې پیمرا لخ اړخه لا تر دې دمه د چینل پرانستلو اجازه نه ده ورکړل شوې. له دغه بجې دغه عمل د ځنډ ښکار شوی دی. په دې لړ کې د تیر ماښام د اسمبلی په غونډه کې د پختونخوا حکومت د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې زر تر زره دې صوبې ته د چینل پرانستلو اجازه ورکړي. نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې ورو.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د پختونخوا صوبې د سرکاري ټلویزیون قائمولو لپاره ټول انتظامات برابر کړي دي. ولې د تیرو څلورو میاشتو راسي د مرکزي حکومت نه په دې لړ کې د اجازه اغیستلو عمل د ځنډ ښکار دی. په دې لړ کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا ابتخار حسین د اسمبلی د غونډې پر مهال وویل چې د پختونخوا صوبې د سرکاري ټلویزیون قائمولو لپاره صوبائی حکومت د مالی فنګي په شمول ټول انتظامات برابر کړي دي. ولې د مرکزی حکومت او پیمرا لخوا د دې چینل د پرانستلو د اجازه عمل د نامعلومه وجوهاتو په بنیاد د ځنډ ښکار دی. هم په دې لړ کې تیر ماښام د اسمبلی د غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا ابتخار حسین وویل
ای ډی پی کې د پښتونخوا ټلویزیون په نوم شل کروڑ روپۍ موجود دي. ورسره چې کم دی نو ما د هغې دپاره خپل ځمکه او دا ټول عرصه کړي دي، یعنی د انوارمنټ نه د وزیر اعلی په ډایرکټیو باندې ما چې کم دی ځمکه زی اخیستې دی، بلډنګ جوړ دی، ریسټ شامی روڈ باندھے، صرف چکم دے دا مرکزی حکومت نہ اجازت اشتل دی. او ما کہہ رہے سر خبر کرو اگر بالکل زبدل اجازت درکوم خود سلور میش تو راسے فائل لاغ پافس کے پوت تے نہ داغا سر ملاقات کی گئی اناغا سر خپل ٹیم سے چاغا فائل اپرو
حکومت کو ختم دو دے نو پدے کہ بہت تاسو صدا
گئی بالکل زما دا خو ز خو ز پدے کہ سپیکر سے مشکورم چاہو وی جزب پرسنلی پدے کہ فرسو کم زبدل دا کارو کم دا خو بڑے رکھا خبر ہے خو ز ما کہ پدے پاتش پگو عمر دو کہ مشوا نو زبد عمر کم چ افتتاح بو کم دا پیسے بو تری کم نو کار بروان شي گینی کنینو سرور میشت مخ کې دا کار شي نن بچ کم دینو زما پروګرامونه انیرو
دا چې د دې وجه سکه دی شي چې مرکزی حکومت د پښتونخوا حکومت ته د صوبې د واک لاندې د سرکاري ټي وي چینل پرانستلو په لړ کې په صوبې اعتماد نه کوي یا د دې بل کومه وجه ده. د دې پښتنې په جواب کې میا ابتخار حسین وویل
د ادارو د حواله سره به بالکل وی ولی بنی خو ادارې مونږ ته چاپ ګوت کړی دي نه کله مرکز مجبوری نو پکای چې مونږ ته وای مونږ ته خو مرکز دانی دی چیز چانا مجبوری میں سو مشکل دے آگے سر وقت نہیں چاہ دفتر کے ناس میں دے نمون خبر نو کدہ بل طرف نہ خبر شو سکو دے کے رکاوٹ جوڑے نہ جیزا بکے زکا چی پا حکومتون ہم دخل کو شک شی نو وفادار بسو کی زکا چی دا زان لنے جوڑم دا وامین شل پاکا لنے جوڑم دا می افتخار لنے جوڑم دا خیبر پختونخوا حکومت لے جوڑم او ترسو پوری پا صوبو بشک کی دو نو دا ملک نہ چلے دو اکار دای چی پا صوبو باندے اعتماد شی او صوبی دا تلسم ترمیم نہ پس آزادی دی او خود مختار دی پکای چی خبر خپل ٹیلی ویژن چی کم دے نو اگے
د یادونې وړ ده چې د پښتونخوا د اطلاعاتو او نشریاتو محکمې د پښتونخوا ریډیو په نوم د صوبې د واک لاندې یو ریډیو چینل پرانستلو کې بریا ترلاسه کړې ده. خو د ټلویزیون چینل پرانستلو په لړ کې لا تر دې دمه مرکزی حکومت خیبر پښتونخوا ته اجازه نه ده ورکړې. ولام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت رازی امان الله خان یو ستر انسان
رازی میرزا علی خان پا تیر پی یو روشن فکر سارا
امان خان بابا در پختنو پا غفتنو بانی در دی پارمانو رو ایده دریا خان افریده در جرگو مرکو سر تاگی سنو برو سن خلکو تیریاسی شعوری وده ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مران داو چی لبولان تر چترال دا با چی یو شی پختو دیوی
ملنجانس در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمی، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هر پنځشنبې یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رډي واوري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د بلوچستان امنیتی چارواکی وایي د لورلای د سماولنګ په انګور شلې سیمه کې پرون ماښام د سکرو په وکان کې د غره د خویدو لامل درې کان کیندونکو مړ شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په خبره درې واړه مړي او ټپیان د افغانستان د هلمند اوسیدونکو دي. خدای نور ناصر پر رپورت لري.
له سیمې امنیتي چارواکي وایي د څماولنګ په انګور شاله کې د سکرو په وکان کې د غره د شویدو له امله لږ تر لږه درې تنه مړه شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. چارواکي زیاتوي مړه او ټپیان پنځه واړه د افغانستان د هلمند اوسیدونکي دي چې له تیرو څو کلونو راهیسې یې په څماولنګ کې د سکرو یا کوئلې په کانونو کې کار کاوه. له څماولنګ سره څیرمه د دوکې سیمې ځایي خبریال الانور ناصر د سې شنبې په شپه مشال راډیو ته د دې پېښې په اړه وویل
زخمیان مزران دی اگر مکانی کارکنانوں
د الانور ناصر په وینا ټپی کان کیندون کې د څماولنګ په پوځي روغتون کې داخل کړي او د مړو سوي جنازې خپل پلرنیو سیمو ته استول سوي دي. د یادونې وړ ده چې د څماولنګ په شمول د بلوچستان په ډیری نورو سیمو کې د سکرو کانونه شتون لري چې پکې له ځایي مزدورانو سره سره ګڼ شمېر د افغانستان او خیبر پښتونخوا وګړي هم پکې مزدوري کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
اوریدونکو، د کراچۍ په عباس ټاون سیمه کې شوې بمی چاودنې کې یوې خواته له شیعه مسلک سره تعلق لرونکو ګڼ شمېر خلکو، زنانه او ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې، نو بلې خواته په دغه چاودنه کې د سیمې دوکانداران او کاروباریان هم وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې ځینې سنی مسلکه پښتانه هم شامل دي. د افغانستان د غزنی ولایت استوګن دوه نان بیان هم د دغه پیښې ښکار شوي دي. په دغه اړه نو تفصیل د کراچۍ نه د ظفر کریمی په رپورټ کې.
د تیر اتوار پورز د کراچۍ په عباس ټاون کې د چاودنې له امله اته څلوېښت کسان وژل شوي او له سلو څخه زیات جوبل شوي وو. په وژل شوو کسانو کې د افغانستان غزنی ولایت د میری ولسوالۍ دوه ځوانان نصرالله او عبدالغنی هم شامل دي. د وژل شوو کسانو کلیوال عبدالله مشال رډیو ته ویلي چې نصرالله او عبدالغنی په عباس ټاون کې د ډوډیو پخولو تنور یا بټۍ لرله. د عبدالله په خبره د اتوار په شپه د نصرالله دوکان ته څیرمه چاودنه وشوا چې پکې نصرالله او عبدالغنی ووجل شو او د هغه دوه واړه ورونه سخت جوبل شول.
مشاده ماکه وشو چې بس بم پټاو مو شوري وره مثال ورور خو دنیا پرته مو هر څړی خپل مړی وچتاول خپل زخمی وچتاول مو شوري ولاړو چې غناری ولې بساري و خپل زخمی وچتاو. په دې کې سوي دي دوه دانې شهیدان سوي دي او دوه دانې شدید زخمی اندي. هغه واړه دغه دي 15 14 16 کلو.
عبدالله وای د افغانستان د غزنی ولایت ګڼ شمېر خلک د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې د ډوډۍ او پخولو تنورونه لري. د هغه په خبره د وجل شوی نصرالله خواوشا څلور میاشتې مخکې واده شوی وو. هغه په راتلونکو څو ورځو کې خپل وطن ته ستنېدونکی وو چې د پیښې ښکار شو.
په دې بټۍ کې خو درې څلور کاله ووتل خو مخته یې بل جای بټۍ ودونه ماشوم کنکلی راغلی و. اوس واده دلی غټ خو پیښ شولو مړه دی. اوس واده نه وای تازه کړی و نو بس وس دی روان وکلی ته د واده بیا درې څلور میاشتې وتلې واده کړو خو دی لکللی کور ته نه وو وس روانو. پلار یم ژوند دی د مور یم ژوند دی خو هغه بډاګان دی ډیر بډاګان دی ډیر ختم دی. یو مخ شایم نسته پکې چې وس وری قراری وای جنگ نه وای ورور جاوی نه وای ورور نو بیا ته سره غوښتي را ورک.
سند حکومت د عباس ټاون په پیخه کې د وجل شوو کسانو لپاره 15 لاکه او د زخمیانو لپاره 10 لاکه روپۍ نقد مرسته اعلان کړې ده. خو عبدالله وای دوه زخمیان ورته په اسپیتالونو کې پراته دي او دوه مړی یې د چندې په پیسو خپل پلرني ټاټوبي ته استولې دي. د هغه په خبره تر اوسه ورسره حکومت هیڅ مرسته نه ده کړې او شاید وایي هم نه کړي ځکه چې هغوی په دې خاوره بې وطنه او مسافر دي.
مو خو چې دوی پورته کړل دوی خو مې وړو هسپتال چې هسپتال ته رسول دوی مړه شولو. بیا شپه ورې پکې تېره کړل ساري بس هغه را جوړ کړلو تابوتان را جوړ کړلو نو بس هر چا همدردي کومک وکړل. چا 4000 واچولې، چا 2000 واچولې، چا 100 واچولې، چا 400 واچولې. بیا 50000 روپۍ برابر شوې هغه خلک هم ولېږل وطن ته. حکومت چې کوم دې 15 16 کور په اعلان کړی ده موږ ته هېڅ نه چا ویلي دي او نه چا خبر کړي او نه موږ ته کومه پته شته. ولې ځکه چې هغه خلک وریم دای غریبان چې د بیګا بیګا پیدا کوي د سار پیدا کوي خو هغه وطن هم در په دره ده. موږ له هغو در بدري راوړه کې نو دته موږ څه کول څه پکې کول چې دلته پکې کول نو هغه دلته ګټو هغه ورې لېږو هغه ورې خوري.
عبدالله زیاتوي د دوی د تنور ترڅنګ د بلوچستان صوبې پښین سیمې سره تعلق لرونکو کسانو د چایو هوټل لرلو. د هغه په وینا د چاودنې په نتیجه کې د هوټل یو تن وژل شوی او درې نور سخت جوبل شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال رادیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال رادیو خبرونه را نتیرې شو.
نو دې کې د خپکی روس خبره ده وسی واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، وسی څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وسه ده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رادیو .com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
هو د مشال رادیو په ویبپاڼه کې کولی شئ نور تبصرې مو اوري، خپله خپله تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
هو ورشه
اوریدونکو، تاسو اوریدل چې د مشال ریډیو سنۍ او تیرې ټولې خپرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام اوریدل شئ، کتلې شئ. اوس د خپرونې نیمایي برخې ته راغلی یو، له فرخنده وزیر باد خبرونو لنډی سوورو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن د چهار شنبه په ورځ د امریکا لخوا د چلونکي باګرام زندان چارې افغان حکومت ته د سپارلو اعلان کړی او په پاکستاني غږ کړی باید د سولې په عمل کې مثبت رول ولوبوي. د امریکا د غربي ایالت اوریګان د پورتلند یو عدالت یو پاکستانی نژاد امریکایی په دې تورن کړی چې دغه کس په 2009 کال کې د یو ځان وژونکي تن سره په بمی حمله کې مرسته کړې وه. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په شخصي دوره در روان خالی پورس د هند اجمیر خارتزی او هلته بعد اجمیر شریف زیارت ته هم ورزی. د خیبر پختونخوا حکومت وای دی په صوبه کې د سرکاري ټلویزیون چینل پرانستل لپاره نور ټول کارونه سرته رسولي، خو د مرکزی حکومت د اجازت اخیستلو ته اسار دی. د بلوچستان د سمولنګ په انګور شیل سیمه کې د نه په مخام د سکرو په یو کان کې د غره د خویدلو له امله درې کان کیندون کې وجل شوی او دوه جوبل وجل شوی او جوبل کسان د افغانستان د هلمند اوسیدونکو کدی. د افغانستان د ملي اردو او پولیسو شپاره سرتیری د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د وسوالو طالبانو لخوا وجل شوی دی. درې ورځې وړاندې د وردوج ولسوالۍ په غنیو سیمه کې وسوالو طالبانو ډیر وشت سرتیری تختولی وو، پاتې وې خوشی کړي. د نړۍ یو شمېر مشرانو د وینزویلا د ولسمشر هوګو شاویز په مړینې غم راځي خودلې. د شاویز عمر 58 کاله وو. د هغه د مرګ اعلان پرون د وینزویلا په سرکاري ټلویزیون وشو او فالان وای د شام بیاګیانو د شمالي ولایت راکا گورنر نیولې دي. گورنر حسن جلیلی تر ټولو مهم چارواکی دی چې د بشار الاسد د رژیم پر ضد د جګړې په ترس کې تر اوسه نیول شوی.
د خبرونو لندیزمو د فرخنده وزیر نو اورید. او اوس د پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداریو غټکی ل رابیا اکرم خان اورو.
وعده ترسپانه خپل اداره کې لیکي چې د بهرنو چارو وزیر میرمن هینا ربانی کر ویلي دي چې افغانستان کې سوله او ثبات د سیمې او په خاصه توګه د پاکستان په ګټه دی. اداره وایي چې د هینا ربانی کر وینا په یو داسې وخت کې مخې ته راغلې ده چې افغانستان کې د سولې روانه پروسه نه یوازې په سیمې بلکې په ټوله نړۍ کې د بحث مرکزی موضوع ګرځېدلې ده، ځکه د افغانستان دننه د امنیتي چارو 80% برخه د بهرنو ځواکونو څخه د افغانستان خپلو کورنو عسکرو ته سپارل شوې ده. او د افغانستان مختلفو ډلو په شمول د طالبانو ترمنځ په قطر کې د خبرو د پاره د دفتر په پرانستلو غور روان دی. اداره مخکې لیکي چې افغانستان کې د سولې پروسه د شریکو هڅو په نتیجه کې کامیابېدای شي، خو د دې لپاره به وړومبی شرط دا وي چې دغه پروسې مشري به افغانانو په خپلو لاسونو کې وي، ځکه چې که دغه پروسې مشري د افغانانو په لاسو کې نه وي او د بهر څخه یې مشري کېږي، نو دا به د افغانستان په دننه چارو کې د لاسوهنې برابر وي. اداره اخره کې لیکي چې افغانستان کې د امن او قلارۍ په لار کې د پاکستان د مخلصتیا اندازه زاده دې خبرې څخه هم په اسانه لګېدي شي چې وړاندې میاش کې افغانستان کې د سولې په خاطر یو شمیر طالب بندیان لبند خلاص کړل، خو افغانستان کې د سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره د پاکستان ترڅنګ امریکا ته هم خپل مخلصتیا څرګندول دي. او دغه مخلصتیا به اهل ښکاریږي کله چې د افغانستان په اړه هر فیصله کې د افغانستان دولت خوخي په پام کې ونیسي. مشرک رسپان خپل ادارې کې لیکي چې د باړې اوسیدونکو غوښتنه کوي چې باړې بازار نه دي کرفیو خاتمه وکړي شي او کاروبار لپاره دې خلاص کړي. پکار ده چې د خیبر پختونخوا گورنر، پولیټیکل ایجنټ او ایس سی چارواکي د خلکو په دې غوښتنه غور وکړي. ادارې لیکي چې خیبر ایجنسی کې د 13 مدراسي د اپریشن لوجې په یو لوی پیمانه خلک متاثر شوي دي، او دا خلک یا خو په کیمپونو او یا د کرایې په کورونو کې خپل ورځې شپې سبا کوي، خو حکومت د خلکو مسایل او مشکلاتو د کمولو کې سکوټلي ګامونه پورته نه کړل. ادارې خیر کې لیکي چې د روان اپریشن له کبله په حالاتو کې څه بهتري نه دراغلي، نو خبر دا وي چې اپریشن دې ختم کړي شي او مذاکراتو د لارې د مسلې حل ولټوي. لټولی شي چې دا شان سیمه کې امن راشي او کډوال خپل علاقو ته واپس شي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د بعضي حکمرانانو له طرفه د ترهګرۍ د مخنیوي قانون زیاته مؤثره او قابل عمل جوړولو ضرورت محسوس کړی شوی دی. نو حکومت په دې قانون کې 15 نوي آئینی ترمیمونه راوړلو فیصله کړې ده. ادارې مخکې لیکي چې په دې کې ټول نه مهم ترمیم دا دی چې حکومت به شکمن ترهګر نوي ورځو لپاره نظر بند کوي او دا به هیڅ عدالت کې نه چیلنج کیږي. او یو بل ترمیم مطابق چې سنگین جرمونو کې ککړ ملزمان به یو عدالت هم په ضمانت نه پرېږدي. ادارې زیاتوي چې حکومت د شکمن ترهګرو خلاف د کاروایۍ لپاره کم نوي قانون راوړل غواړي. د ملک هر وګړی به د دې حمایت کوي او دې سره د عدالتونو کار به هم اسان شي. ادارې اخیره کې لیکي چې د ترهګرو خلاف قانون دې مؤثره او مضبوط جوړ کړی شي او ریاست دې هم قانون او آئینی دایرې نه بهر نه اوسي او د بنیادي انساني حقوقو خیال دې وساتلی شي. او په دې حق له حکومت له پکار ده چې د اپوزیشن په مشوره دې دې کې نور هم بهتري راوستو کوشش دې وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات فارن پالیسی لیکي په پا پاکستان کې پشیم اسلک ته تشدد پیښې زیات شوې دي او په تیره لږه موده کې په دغه هیواد کې فرقې ځین خطې د پخوانه یو په دوه شوې دي. د پاکستان د سختریزو سنی وسلوالو ډلو لخوا د تشدد پیښې او د دغه پر ضد کاروایي نه کېدل څرګندوي چې وسلوالو ته پوره ازادي ورکړل شوې ده. په دغه هیواد کې داسې هم نه ده چې ګینې شیعهګان په خراب حالت کې دي او نه بې اختیاره دي، بلکې د دغه هیواد په ډیرو مهمو ځایونو کې په مهمو چوکو کار کوي. په پاکستان کې د شیعهګانو آبادی د 25 میلیونو نه تر 30 میلیونو پورې ده او دا سوړ شمیره هم نه ده. د دې ترڅنګ د شیعهګانو کلتور او روایتو ته په دغه هیواد کې ډیر اهمیت ورکړل کیږي، حتی چې د دغه هیواد بانی قائد اعظم هم له شیعه مسلک سره تړاو لرلو. په دې وروستو کې په پاکستان کې په شیعهګانو تشدد او بمی حملې د دغه هیواد سیاسي، اقتصادي او مذهبي مشرانو په سختو ټکو غندلي او د دغه پیښو خلاف ډیر واضحه بیانونه اهم ورکړي. مذهبي ګوندونو لکه جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام مشرانو هم د دغه پیښو غندنه کړې ده. په کراچۍ کې د تیر اتوار بمی چاودنې وروسته د دغه صوبې وزیر اعلی د سوګ اعلان وکړ. تعلیمي ادارې بندې وې، د ترانسپورټرانو لخوا هم کار بندیز وو او ټولو د دغه کار بندیز مرسته هم وکړه. خو داسې ښکاري چې پاکستان د داسې بریدونو په غندنه او د دې خلاف په یووالي کې ډیر ناوخته. بلخوا ټایمز مجله لیکي د سنا 111 کالو پورې د واکا د لری کېدو وروسته په افغانستان کې وسلوال طالبان اوس دا توان نه لري چې دغه هیواد واکمنی په خپل لاس کې واخلي. اوس چې کله نړیوال ځواکونه د دغه هیواد د وتلو پلان لري، افغانان د نړیوالو د هغو ژمنو په انتظار دي چې په تیرو وختونو کې له دوی سره شوي دي او دا به د دغه هیواد د نوي حکومت ته جوړېدو وروسته معلومیږي چې آیا دغه ژمنې سر ورسېدي او کنا. په دغه هیواد کې د هند، ترکی، چین او منځني ختیځ لخوا په بلیونونو د منصوبو کارونه هم پیل شوي دي. خو د دغه هیواد د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته به آیا سرمایه کار خپلې منصوبې هم جاري وساتي کنا؟ او دا هغه یوازینی یره ده چې سرمایه کار یې په اندېښنو کې اچولی دي. ټایمز لیکي افغانان خپل پرمختګ ته لیواله دي. دوی د شاهراه ریشم یا ریښمنې لارې د جوړولو حمایت کوي. افغانان تعلیم او روزګار غواړي او د منځني ایجیایي هیوادونو په رنګ د دغه ریښمنې لارې په ذریعه پرمختګ غواړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، د وینزویلا ولسمشر هوګو شاویز د 55 کالو په عمر کې مړ شو. د نوموړي د مرګ اعلان پروند د هیواد په سرکاري ټلویزیون مرستیال ولسمشر نیکولس مادورو وکړ. شاویز چې له شاوخوا 2 کلونو راهیسې د کینسر په ناروغۍ اخته و، پر جنوبي امریکایي هیواد وینزویلا یې 44 کاله واکمني وکړه. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې په رپورټ کې له احمد شاه اعظمي اورو.
د وینزویلا ولسمشر هوګو شاویز د 55 کلونو په عمر کې د کینسر له ناروغۍ مړ شو. د نوموړي د مرګ اعلان پروند د هیواد پر سرکاري ټلویزیون مرستیال ولسمشر نیکولس مادورو وکړ. مادورو وویل چې هوګو شاویز له شاوخوا 2 کلونو راهیسې په سخت ناروغۍ د اخته کېدو له امله مړ شوی دی. نن د مارچ پر 15 د وزیرانو د شورا په غونډه کې لګډون وروسته موږ دلته پوځي روغتون ته راغلو چې د خپل ولسمشر صحی حالت وڅارو. موږ د هغه لړونو
ورور او کورنۍ لغړو سره ملګری وو. مشته یو داسې تر ټولو سخت او ویرجن خبر راغلی چې موږ باید خپل خلکو ته ورسو. نن د مارچ د 15 نیټې د مپشن پر 25 منټه بالا 4 بجې کومندان ولسمشر هوګو شاویز مړ شو. دا هوګو شاویز پر مړینه په وینزویلا کې د اوو ورځو د ویر اعلان شوی دی. د وینزویلا په پلازمینه کراکس کې ماتم کوونکو د هوګو شاویز پر مړینه ژړل او له هغه سره د مینې څرګندونې کولې. موږ له شاویز سره مینه کوو، د هغه روح دی آرام وي او خوشحالي دی ورپه برخه سي. شاویز چې له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د کینسر په ناروغۍ اخته و، پر جنوبي امریکایي هیواد وینزویلا یې 14 کاله واکمني وکړه. شاویز پر امریکا ډېرې سختې نیوکې کولې او د فیدل کاسترو او نورو کیڼ اړخو مشرانو سره یې لاس یو کړی و. نوموړی چې یو خلور سړی و، په وینزویلا کې د غریبانو هیرو ګڼل کېدی او په دغه هیواد کې سوشلیسټ نظام راوستی و. خو د زیاتو تیلو د درلودلو سربیره د دغه هیواد یو شمېر وګړي اوس هم له غربت سره مخامخ دي. شاویز یوه میرمن او 15 اولاد درلودل. د وینزویلا له قانون سره سم به اوس د نوي ولسمشر لپاره انتخابات په یوه میاشت کې دننه ترسره کیږي. تر هغه وخته به د هیواد مشري مرستیال ولسمشر نیکولس مادورو په غاړه اخلي. د شاویز پر مړینه د امریکا ولسمشر باراک اوباما د وینزویلا د خلکو د ملاتړ څرګندونه کړې او ویلي دي چې امریکا غواړي د وینزویلا له حکومت سره تعمیري اړیکې پر مخ بوزي. بلخوا د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بانکیمون د وینزویلا له خلکو سره د خپل ژوري خواخوږي څرګندونه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویټالی چورکین هوګو شاویز د یو ستر سیاستوال په حیث یاد کړی دی.
اتم مارچ د ښځو نړیواله ورځ په تاندې هلی خبرونه کې به روانه اونۍ واوري. 2012 کال د افغانستان او پاکستان په ښځو او نجونو څنګه تیر شو؟
د افغانستان په پروان ولایت کې رامنځته شوه چې ډېره زړه دردونکې ډېره
ده چې هغه د عوامو او د امنیت ترمنځ یو تعلق جوړ
کړي چې ماشومای چې هغه سکولونه ته نه دي.
د شورو او زیارت په ورځ لما فرخنده وزیر سره
اوریدونکو، نیویارک ټایمز امریکایي ورسپانه لیکي د پاکستان پوز د امریکایي چارواکو هغه بیان رد کړی چې په تیره میاشت کې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې ډرون بریدونه امریکا نه بلکې دوی کړی دي. د پاکستان او امریکا لخوا پر یو بل د لګول شوو تورنو حال د مقالې په مهمو ټکو کې له ملیحا امیرزاده اورو.
د پاکستان پوز د نهې په ورځ په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې خپور شوی هغه رپورټ رد کړ چې پکې د امریکایي چارواکو د خولې لیکل شوی د پاکستان په قبایلي سیمه کې د سی آی اے د ډرون پروګرام په شکل کې د خپلو پوځي عملیاتو لپاره پاکستانی پوز ډرون حمله کړې وي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د ګل په ورځ اول د ټایمز مجلې په خپره شوې مقاله کې امریکایي چارواکو وویل چې د میډیا د رپورټونو برعکس د فروری په 6 او 8 نیټه په شمالي او جنوبي وزیرستان کې سی آی اے ډرون بریدونه نه کړي. د دې پر ځای هغوی شک څرګند کړ چې کېدای شي پاکستان په دغو دوو کې یو برید د جنگي جازونو په ذریعه کړی وي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان پوز د ټایمز مجلې مقاله د خپرېدلو نه مخکې رسمن سو نه ویل، خو بیا وروسته په بیان کې د امریکا په دغو دعوو تنقید وکړ او وی ویل چې دا قسمه بیانونو مقصد رښتیا ته ګډوډ شکل ورکول او په ډرون بریدونو د پاکستان دریز کمزوري کول دي. ورځپاڼه لیکي په یو بیان کې د پاکستانی پوز ویاند په یادو نیټو د پوز لخوا په قبایلي سیمو کې د هوایي بریدونو د کولو نه انکار وکړ. ورځپاڼه د دواړو هیوادونو لخوا په یو بل تورونه لګول یو غیر معمولي حالت بولي او زیاتوي د امریکا استخباراتي ادارې سی آی اے د پاکستان په قبایلي سیمو کې د 15 کالو راهیسې د پرډیټر او ریپر ډرون تقریبا 325 بریدونه کړي دي. ورځپاڼه لیکي داسې فکر نه کیږي چې پاکستان سره د ډرون صلاحیت موجود دی، خو په امریکا او چین کې ډیزاین شوي جنگي جازونه لري چې هوایي بریدونه ورسره کېدای شي. نیویارک ټایمز لیکي دا هر څه د ډرون کمپین سیاسي حساسیت ښکاره کوي چې ډېر پاکستانیان یې د خپل خودمختاري او بشری حقوقو خلاف یو تیری بولی. خو بیا امریکایي چارواکي وایي چې د پاکستان پوز او استخباراتي ادارې چارواکي د پروګرام نه خبر دي او دا چې د زینو بریدونو نمخ کې پاکستان ته نوټس ورکړل کیږي.
ملیحا امیرزاده واوریدونکو، اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په خپل رپورت کې لیکي د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی د دغه هیواد په پورتلند ښار نومیخار کې یو کارکونکو په دې تور نیولې چې په 2009 کال کې له یو کس سره په پاکستان کې د یوې بمی چاودنې په کولو کې مرسته کړې وه. په دغه حمله کې د 10 تنه وژل شوي او شاوخوا 300 نور ژوبل شوي. د ای پی د رپورت نور تفصیل انیسا اجمل اورو.
ایسوسیٹڈ پریس خبری اجانس پخپل یو رپورٹ کی دیو امریکائی اٹارنی یا سرنوال اماندا مارشل لخلیلی کی اتسل وقت کلن ریاض قادر خان دنہ پرس پا امریکا کی پخپل کور کی اونیول شو دیت رہ گروتا پا مالی مرستو ورکولو تورن شوی دے اجانس لکی کہ قادر خان مجرم ثابت شو نو ورتبا د ټول عمر د قید سزا ورکول کی گی ایسوسیٹڈ پریس لکی دنہ پرس چپ قادر خان کمتور لگی دلی داغی تر مخ داس شک کی گی چے قادر خان چپ امریکا کی شہرت تر لاسا کڑی اغبا علی جلیل تا مشوری او مالی مرستی ورکولی علی جلیل پا آغو دریو تنو کی یو دے چپ لاور کی دا پاکستان دا ایف آئی اے پا دفتر برید کڑے وو اجانس لکی جلیل پا دا غبرید کی وجل شوی وو او دا اٹارنی مارشل تر مخ جلیل پا آغو ویڈیو کی چے القاعدہ خپر کڑی وو دا چودنی ذمہ واری منی او پا دا غو ویڈیو کی دا روزنی پا یو کیمپ کی خکر شوی دے اماندا مارشل زیاتوی د 2009 کال د وشتمه مې پیښې منتدا یادوی چې د ترهګرې مان داندا چې مسلمانان غیر مسلمان وجني بلکې دایې واد تشدد ډکه سخت تریزی ده چې څوک هم په دې وجه پنخه کول شي چې هغه د دوی د ایجنډې لپاره یو خطر ګرځیدل شي اجانس لیکي د قادر خان وکیل د دې کیس پاړه د سبایلو نه ډډه وکړه خو ویل چې هغه لومړی د قادر خان د خوشی کېدو هڅه کوي ایسوسیٹڈ پریس لکی پر جلیل داسې شک کې د چغه په 2008 کال کې قادر خان ته د پاکستان د تللو پاړه ای میل کړی وو د دینه دوه کال وړاندې جلیل د مالدیب د یوې ډلې برخه وو او پاکستان کې د روزنې ترلاسه کولو لپاره د تللو هڅه کوله چې ونیول شو اجانس لکی په 2008 کال کې جلیل ولیکل چې هغه ته د $2,500 د مرستې ضرورت دی د الزام تر مخه قادر خان د امریکا په لاس انجلس کې یو تن سره رابطه وکړه چې د جلیل لپاره د پیسو انتظام کړی وو او د پاکستان په کراچۍ ښار کې د جلیل په انتظار وو د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط ده چې د شهرګردي مکمل خط
افغانان څو به شک چوه
زینډیر سخت روانې کیره یو هر څه کې
څو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څکوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ په درا
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:00 بجې اوریدلای شئ
اوریدونکو له امریکا څخه خبریدونکو مجله فورن پالیسی لیکي په دې ورستیو کې د افغانستان په اړه لیکونکو کسان ډیر شوي خو په مقاله کې راغلي چې په دوی کې اکثره داسې دي چې خو بیخي افغانستان لیدل نه دي او یا هم هلته په تک سره د افغان ولس سره خبرې ترې نه دي شوي د مقالې لیکوال وايي باید افغانانو ته د لیکلو او څېړنو ډیره موقعه په لاس ورکړل شي بشیر ګواخ دغه مقاله غټکی راوروي
فورن پالیسی مجله لیکي افغانستان کې د غربیانو د خواوشا لسو کلونو تړاو په ګڼ شمیر کې داسې په اصطلاح کار پوهان پیدا کړي چې په داوی سره وایي ټول افغانستان یې مطالعه کړي خو د لیکوال په وینا دا کسان د دې پیچلي هیواد په اړه ډېر کم معلومات لري وجه دا ده چې که دا خلک کله افغانستان ته تللي هم وي نو په ډېرو با امن ځایونو کې اوسېدلي د عامو افغانانو سره نیغ په نیغه رابطه نه لري له سر ښار کابل څخه د بهر وتلو ډېره کمه موقعه لري او د ځایي ژبې له څو محدودو ټکو یې ډېر زده نه وي مجله لیکي سره له دې هم د افغانستان په اړه په سلګونه کتابونه لیکل شوي په دې کتابونو کې د افغانستان د تاریخ دغلته په بیلابیلو وختونو کې د پوځیانو د موجودیت او آن د سکندر اعظم د وختونو خبرې شوي فارن پالیسی مجله لیکي د افغانستان په اړه ځینې څېړنې د امریکایي پوځ په مالی مرسته ترسره شوي او د جمهوریت حکومتداري او انتخاباتو برخه کې د څېړنو لپاره د امریکا نړیوالې پرمختیايي ادارې یو ایس ای آی ڈی له 2009 کال څخه تر 2011 کال پورې له $1 بلین څخه ډېر لګولي په مقاله کې راغلی د افغانستان په اړه ډېرې لیکنې د بهرنیانو په قلم په انګریزي ژبه وي او د افغان څېړونکو نظرونه او آثار کم ښکاري لیکوال وړاندیز کوي چې مالی مرسته ورکوونکې ادارې چې کومو څېړنو لپاره پیسې ورکوي هغه باید د افغانستان په ژبو پښتو او دری وي ترڅو افغان رسنۍ ته د بحثونو لپاره ښه ګټه واخلي فارن پالیسی مجلې لیکلي چې د افغانستان په اړه لیکونکي باید له ښارونو څخه ووځي او عامو خلکو سره خبرې وکړي که د امنیتي ستونزو له وجې دا کار نشي کېدلی نو بیا دې عام افغانان مرکزونو ته وروسل شي چې څېړونکي ورسره خبرې وکړي لیکوال وایي د دې په ځای چې بهر ملکونو کې اوسیدونکو افغانانو نظرونه واخیستل شي باید چې په کور دننه افغانانو سره خبرې وشي ځکه چې بهر کې ډېر وخت لپاره اوسېدلي افغانان نشي کولی د دې هیواد په اړه سم کره او رښتینی نظر ورکړي فارن پالیسی مجلې لیکلي چې په بحثونو کې باید د بهرنیانو ترڅنګ افغانانو ته ډېر وخت ورکړل شي ترڅو هغوی ووایي چې کوم بدلون غواړي. د لیکوال په وینا په داسې حال کې چې بهرني پوځیان له افغانستان څخه په وتلو دي، نړیواله ټولنه کولی شي افغانانو سره د هغوی د نظر او فکر په نتیجه کې رامنځته کیدونکي پالیسۍ جوړولو کې مرسته وکړي او په دې توګه افغانستان خپلو هدفونو ته ورسیږي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو، په افغانستان کې تر روسی یرغل وروسته یو شمېر افغان وګړي په کډه کولو مجبور شوي وو چې د نړۍ په شمول د پاکستان په مختلفو برخو کې ژوند شروع کړو، خو د ډېرې مودې له تېرېدو وروسته هم یو شمېر افغان کډوال او د هغوی ماشومان افغانستان ته د تللو اراده نه لري او وایي چې په پاکستان کې ژوند کړی او غواړي چې همدغلته خپل نور ژوند هم تیر کړي. د دې افغان کډوالو دا خبرې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالې رابعه اکرم خان په خپل دې رپورټ کې راوړي دي چې د یو افغان ماشوم په غږ پیلېږي.
البته طالبان جنگونه دې مونږ غلطه نه زموږ هم د غلطه وطن هم د غلطه ګرځول ته مونږ څه کوو.
دا واز د یار لسکلن خان محمد دی چې د اسلام آباد سېکټر I-12 کې جوړ شوی افغان کډوال کیمپ کې سره د خپل کورنۍ وسیږي. خان محمد چې د اسلام آباد په سبزی منډي کې سبزی خرڅوي، مشال ریډیو سره خبرو کې اوویل چې نه غواړي افغانستان ته لاړ شي. د خان محمد مور د شاد بیگم په وینا چې اته واړه ماشومان په پاکستان کې پیدا شول او دا ورته خپل وطن ښکاری. د دوی پشان په دغه کډوال کیمپ کې یو شمېر افغان مهاجرین د روزګار او د کورونو د نشوالي له وجې افغانستان ته واپس لل نه غواړي. هم په دغه افغان مهاجرینو کې پر بشره هم ده د هغې په وینا چې د خپل عمر نیمه حصه یې پاکستان کې تیره کړه.
موږ افغانستان ته نه ځو، موږ په افغانستان کې ځمکه نه لرو، جائیدادونه نه لرو، چې جائیداد ولرځمکه لرو. سړی هم د دستکی لیړی چلی، غرمه راځي کور ته سهار ځي، نور نو افغانستان ته موږ څه وکړو؟ جنگونه دي.
دغه رنگ سرشاده صدارنګ وای
سبا وطن کې گزاره نه کیږي، خپل غریبۍ نه دلته پراته. موږ د وطن کې کورونه جوړ کړي، موږ سره د کومکو کې چې موږ لاړو دي، نسمن وطن کې چې پراته دي، خرچه بلو کې سختې نه پراته، او دغه نه مستۍ نه پراته.
د اسلام آباد د I-12 سېکټر د افغان مهاجرینو د دې کیمپ مشر سناګل پوینا چې په دې کیمپ کې شپږ سوه اووه شپېته کورنۍ ژوند کوي چې د هر تن د معاش سریا مزدوري ده. د زیاته کړه چې د واپسۍ لپاره دی ښه انتظام وکړی شي، نه چې هلته هم دی خوار ژوند تیروي.
کوم مهاجر چې دی په پاکستان کې پراته دي، او هغه دي کنه دې ته د سرفانه مثال ډېر زر ته زره سرفانه میلاو شي، او خپله کومک دی ورسره وشي، ښه په قدر عزت دی مثال خپل وطن ته بوزي، او خپل وطن ته دی مثال جوینه دی سنبال کی.
کله چې مو په دې حق لا د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال ادارې UNHCR د پاکستان ویاندې دنیا اسلم خان سره رابطه وکړه، نو هغه صدارنګ وویل
د UNHCR پالیسی دا چې کوم ملک کې حالات سم سي، نو دا هغه لپاره مهاجر خپل خوش او رضا باندې خپل ملک ته استي. خو که چیرې حالات په ملک کې دننه سم نه وي، نو بیا موږ د هغه حکومتو سره چې چیرې کوم حکومت د مهاجرینو ته پناه ورکړې ده، هغه څه خاص کوو چې د هغو په سټی کې یا په پاکستان کې استوګنه کې اضافه وکړي. کله د پاکستان حکومت چې دې کال د جون پورې افغانانو ته اکسټینشن ورکړي، او موږ امید کوو چې انشاءالله روان وختو کې به د افغانستان حالات سم شي او زیات شمېره کې به خلک غواړي چې افغانستان ته ستانه شي.
د دنیا اسلام خان په وینا چې د افغانستان حکومت ملګرو ملتونو کډوالو نړیوال ادارې او نورې مرستندوی ادارو په مرسته د افغانستان په اووه سلویخت علاقو کې د افغان کډوالو د سرپناه لپاره په مختلفو منصبو کار شروع کړی دی. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دباغ سبرے پس ترخا متی
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
پشتنی فہمت سرے ندی سدی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبريږئ.
د مشال ریډیو په ځانګړي پروګرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه.
اوریدونکو د منځنۍ کورمې جنسا خلک چې په سیمه کې د پاکستانی پوځ د عملیاتو له وجې بې کوره شوي ول او شپږ میاشتې کېږي چې خپل کورونو ته استانه شوي دي وایي د استوګنې ځایونه یې سخت زیانمن شوي دي. د کورونا وایي حکومت ورسره تر اوسه پورې د کورونو په بیا جوړولو کې مرسته نه ده کړې. ځایي چارواکي په عین حال کې ډاډ څرګندوي چې له دغو خلکو سره مرستې به کوي. په دې اړه نور له سیمې څخه د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورټ کې
په منځنۍ کورم ایجنسی کې پوځي اپریشن په سمو د مخ کې لخپل سیمو ته واپس شوي د مسوزو کډوال وای چې د واپسي وروسته دوی په سخت مشکلاتو کې دي. دوی وای چې د ستوګنې ځایونه زیانمن شوي دي او د اوسېدو قابل نه دي. د نجب کلی شیرزمان وای چې دوی دومره وس نه لري چې خپل لنګ شوي کورونو بیا آبادکاري وکړي.
واپسې کې پوه شي سمو ډنګ کورونو تر ول خلیل سنا هیڅ نشته لري. کاروبار خو بالکل شته نه دي. موږ څه کومه نشدې کور سره نشدې ذمہ‌دار ده غا په موږ شوي دي. کوم کورونه ډنګ شوي دي دومره زیات ملبا پرته د جوړونې هیڅ طریقه مو سره نو وطن مده جوړول خزوري دي په شال ته مو ژوند دي خپل ژوند جوړول خپل کور دي سره ژوند دي مو واپس خپل ځای ته راشي.
واضح دي چې تیر 2013 کال جولای میاش په دریمه نیټه په منځنۍ کورم ایجنسی کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د شروع کې دورستا د لشرزو زوی مش او د مسوزو خلک خپل کورونه په پرخودلو مجبور شول. په قبالي سیمه کې د قدرتي افاتونو د نظم اداره د اف ډی ایم ای د شمیرې تر مخه د اپریشن په وجه د بکر شو کډوال شمیره تر ولسم زره پرې ده. په دې کې د عملیات وروستا مسوزو ازوی موزینو سیمو ته اف ڈی ایم ای تر مخه قریبا شپږ زره کورنۍ واپس شوې دي. د سیمې ملک حاجی سلیم خان اورکزی وای چې په سیمه کې د متاثرینو د ستوګنې لپاره په ازي توګه جوړې شوې شیلټرې معیاري نه وي چې د سره متاثرینو ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي.
د سوات آی ڈی پی ستا یا د باجوړ آی ڈی پی ستا نقد پیسې ملو دي د کورونو جوړولو لپاره نو اغا او ته اغا مراعات نه دي ملو. څه لږ غونې خوراکي مواد او څه شیلټر او ته ملو دي کورونو جوړولې د پاره خو د اغي میټیریال انتهایی ناکسته. اوس موږ د پاته لګیدلې سم سوزي کوم ته کوم شیلټر ملو دي نو اغه ډیر ناکستی دغه کورونه یو ځل دوباره ویران شو. اغه خلک بالکل کلا او اسمان لاندې ناشتي.
په پښو متاثرینو سره د بیا آبادکاری په لړ کې تر اوسه کوم مرسته نه کېدو په اړه د منځنۍ کورم ایجنسی د مسوزو سیمې موجوده تحصیلدار داود د خبرو کول نه د ډډه کول ورسته مونږ په دې اړه سېنیټر رشید خان او اورکزی سره خبرې وکړې. نو مشال لډیو ته ویل چې حکومت د بکر شو خلکو کورونا د بیا جوړولو په لړ کې د سیمې متاثرینو سره د مرسته کولو اراده لري.
د هغه څه کوم سروې شوی و هغه صرف مندوخیل کې شوی و پاشخیل کې نه شوی. هغه کې څه ما خبرې شوې دي دا واره څه لږ کمزوري شي واپس به څه سروې سي د اشخیل مندوخیل او په دلمرزي او مستوخیل کې کم کم توانونه شوی دي هغه به ټیکي د ایډ د پاره به څه کوشش کیږي چې دیو خلکو ته څه د خپل کورونو تلاړ شي او په خپل مرزه باندې کار وکړي او دیو ته نقد پیسې میراوشي.
چارواکي پر وینا چې بسیما کې په زورګونو داسې قرانه شته چې ستوکنې کورونې اغیزمن شوې دي. په دې کې ځینو کورونا جزوی او د ځینو په مکمله توګه تباه شوې دي. د منځنۍ کورم ایجنسی مسوزو کډوال وای چې شپږ میاشتې تیرېدو پس هم دوی سره مرسته نه کېدل د افسوس وړ دی. متاثرین د حکومت څخه غوښتنه کوي چې د اوسېدو ځایونه نشته او حکومت دې د دوی کورونا د بیا په جوړولو کې دوی سره زر تر زره مرسته وکړي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو د خبرونې اخیرنۍ او شیبو تراغلی او له فرخند وزیر به یوار بیا د خبرونو لنډی سوور.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن د چهارشنبه په ورځ د امریکا لخوا د چلونکي باګرام زندان چارې افغان حکومت ته د سپارلو اعلان کړي او د ملي امنیت یوې غونډې ته په وینا کې په پاکستان غږ کړي باید د سولې په عمل کې مثبت رول ولوبوي. د امریکا د غربي ایالت اوریګان د پورتلند یو عدالت یو پاکستانی نژاد امریکایي په دې تورن کړي چې دغه کس په 2009 کال کې د یو ځان وژونکي تن سره په حمله کې په بمی حمله کې مرسته کړې وه. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په شخصي دوره در روان خالی په ورځ د هند اجمیر ښار ته ځي او هلته به د اجمیر شریف زیارت ته ورځي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي دوی په صوبه کې د سرکاري ټلویزیون چینل پرانیستلو لپاره نو ټول کارونه سرته رسولي خو د مرکزی حکومت اجازه ته ایثار دي. د بلوچستان د سمولنګ په انګور شل سیمه کې د نهې په ماخام د سکرو په یو کان کې د غره د خویدلو له امله درې کان کیندونکو وژل شوي دوه جوبل دي. وژل شوي او جوبل کسان افغان د افغانستان د هلمند اوسیدونکو دي. د افغانستان د ملي اردو پولیسو شپږ سرتیري د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د وسوالو طالبانو لخوا وژل شوی دي. درې ورځې وړاندې د وردوج ولسوالۍ په غنیو سیمه کې وسلوالو طالبانو ډیرویش سرتیري تختولي وو پاتې وي خوشي کړي. د نړۍ یو شمیر مشرانو د وینزویلا د ولسمشر هوګو شاویز په مړینې غم راضي ښودلي. د شاویز عمر 50 کاله وو. د هغه د مرګ اعلان پرون د وینزویلا په سرکاري ټلویزیون وشو. او فعالان وایي د شام یاغیانو د شمالي صوبې راکا گورنر نیولې دی. گورنر حسن جلیلی تر ټولو مهم چارواکی دی چې د بشار الاسد د رژیم پر ضد د جګړې پر ترس کې تر اوسه ونیول شو.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساتخ خبرونه پای ته رسیدي. تاسو په هم دغه موجونو د ډیوا ریډیو خبرونه ووري. یو ما هارون بچا فرخند وزیر او زموږ تخنیکی همکار اساق امریتا اجازه ترا کوي. د الله پامان.